همکارم صفی الله استان ځای باشید.
بله، من نه سهار جانی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې دا پروګرام تر 15 بجو دوام کوي او دوی منې مې تر ډیره د ورکوښي ځان خبرونه ته ځانګړي ده. خو په لومړی نیمای کې راپورونه او خبرونه مهم راپور دا دی چې د بهرنی چار وزارت وی د سیمه ایز اقتصادي همکاریو په برخه کې کوم اقدامات افغان حکومت کړي د ټولې سیمې لپاره ګټور دي. ولسی جرګه وی د جمهور رئیس ځینې فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي نو ځکه رد کړي دي. هم اوري چې په پاریس کې ورستي حمله د نړیوالو خبرګونونو ترڅنګ د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې هم له پراخ خبرګون سره مخ شوې دي. خو تر څه مخکې د افغانستان خبرونه مرزی احمد زید راوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غوړي چې جرګې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګرو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې شته ستونزې د سیمې هیوادونو ته زیان پیښوي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دیابیت یا شکر ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري. پوره خبرونه د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غوړي چې جرګې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د جرګې مرستیال محمد علم ازدیار چې نن د جرګې سرپرستی کوله ټینګار وکړ چې دا یو مهمه موضوع ده او باید پکې ځنډ رانه شي.
ما امیدوار هستیم که دولت مطابق وعده ای که در سه انجام داده
ازیتیار زیاده کړه موږ هیله لرو دولت په دې برخه کې چې کوم ژمنه کړي او فیصله شوي باید عمل وکړي او هر څومره ژر چې ممکن وي د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په اړه اقدام وکړي. ښاغلی ازیتیار زیاده کړه چې د غوراوي کمیټه باید د فیصلې له مخې خپل کار پیل کړي او د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. نوموړی وایي که چیرې دغې موضوع ته جدي پاملرنه ونه شي نو د خلکو باور د انتخاباتو پر پروسې کمیږي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي په هیواد کې موجوده ستونزې د سیمې هیوادونو ته خطر پیښوي. د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرسل حکمت خلیل کرزي نن له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو د اقتصادي او سیاسي همکاري په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه ټینګار وکړ د افغانستان د ستونزو د حل لپاره باید سیمه ایزه همکاري وشي.
کوم شی چې موږ لرو هغه تروریزم دی چې د بیلابیل ډلو لخوا جوړ شوی او همدغه ډلې په افغانستان کې جنګ کوي خو وروستی هدف یې افغانستان نه دی.
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې جګړه ځینو بهرنیو تروریستي ډلو توده ساتلې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دیابیت یا شکر ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري او وایي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د شکر ناروغۍ له امله شاوخوا 3000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دغه وزارت سلاکار خواجه قمرالدین د یکشنبې په ورځ د شکر ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځ په مناسبت وویل چې دا یوه خطرناکه ناروغۍ ده او د وخت په تېرېدو سره کولی شي د انسان عصبي سیستم ته زیان ورسوي. د روغتیا وزارت سلاکار زیاتوي هغه کسان چې سلویح کاله عمر لري باید هر کال د شکر ناروغۍ معاینات وکړي. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په کابل او د هیواد په 13 نورو ولایتونو کې د منځنۍ ټولګۍ لپاره د 2.2 میلیونه درسي کتابونو ویش پیل کړی. د دغه وزارت مرسل غلام جیلانی همایون نن رسنیو ته وویل چې د دغه کتابونو ویش تر 2 اونیو پورې دوام کوي. د نوموړي په خبره د دغو کتابونو پر چاپ شاوخوا 1 میلیون ډالر لګښت راغلی چې د امریکا د پراختیایي ادارې یونیسف او ندا مؤسسې لخوا ورکول شوی دی. دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکار سالی محمد سالی تاسو وړاندې کړی.
فرانسوي چیرونکو د هغو بریدکوونکو له ډلې یو پیژندلی چې د جمعې په شپنه وخت په پاریس کې لږ تر لږه 190 کسان ووژل او تر 350 زیات نور ټپیان کړل. د فرانسې خبري اجانس راپور ورکړی چې 90 کلن عمر اسماعیل مصطفی د یوې حملې په ساحه کې د ده د یوې پرې سوې ګوتې د موندل کېدو په مرسته پیژندل سوی. مصطفی جرمي سابقه درلوده او د افراطي کېدو خواته روان و. د پاریس څارنوال فرانسوا مولن پرون یوه کنفرانس ته وویل دغه بریدکوونکی په فرانسه کې زیږېدلی و.
دیو هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمته نیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه پیدا او د رسمن او پیژندل سو. د 1915 میلادي کال د نومبر په 28مه پیسون کې زیږیدلې. د 2004 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ اته جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی، خو په 2010 میلادي کال کې نوم په یوه امنیتي دوسیه کې د بنسټپالنې په خاطر ثبت سوی و، خو تر دې خونړۍ پیښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و. د جمعې په شپه د هماهنګو حملو په نتیجه کې د فرانسې د پلازمینې پاریس شپږ سیمې په نښه سوې. وطنه برید کوونکي هم چې انتحاري واسکټونه یې اغوستې وه وژل سوي دي. د اسلامي دولت سختریزي ډلې یا داعش د هغو حملو مسؤلیت منلی او وایي دا بریدونه یې په سوریه او عراق کې د داعش پر اهدافو د فرانسې د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. د امریکا ولسمشري ته کاندیدا هیلری کلینټن د پاریس وژونکو تروریستي حملو ته په اشاره د اسلامي دولت د وسلوالي سختریزي ډلې د ځپلو لپاره د نړۍ د یووالي غوښتنه وکړه. میرمن کلینټن امریکایي سناتور برینی ساندرس او د میریلند پخوانی والي یا گورنر مارتین اومالی چې درې وړه د ډیموکرات ګوند کاندیدان د اسلامي دولت ډلې یادایش ته د کلک ځواب ویلو غوښتنه وکړه. د ډلې د پاریس د حملو چې 190 تنه پکښې وژل سوي دي مسؤلیت منلی دی. بلخوا په فرانسې کې پرون شنبه لس تنه هغه وخت وژل سول چې سریل سایر یا ډیر ګړندی اورګاډی د ازمایښت پر مهال له پټلۍ څخه ووت. په دې پیښه کې وژل سوي کسان د هغو 40 تنو تخنیکرانو غړي دي چې په اورګاډي کې سپاره وه. دا پیښه د فرانسې په شمال ختیځ ښار ستراسبورګ کې وسوه. د پیښه په مهال په اورګاډي کې له تخنیکي عملی پرته مسافر سپاره نه وه. په ویانه کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پایته رسېدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وسوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون شنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد او د مخالفانو ترمنځ د خبرو لپاره موافقه به د جنوري له لومړۍ نیټې څخه پیل سي. په خبرو کې د شامل خواو لخوا د ګډې اعلامیې له مخې چې ملګرو ملتونو خپره کړې د سوریایي لوریو ترمنځ خبرې به د یوه باوري هر اړخیز او غیر فرقوي انتقالي حکومت د جوړولو لپاره پیل سي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون تشکیل کړي او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې به په 1300 کې آزاد انتخابات ترسره کړي. او په پام کې د نن د نړۍ مشران د ترکیې په جنوب کې د جی شل ډلې یا د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په یوه سرمشریزه کې سره راغونډ سي. په بیل کې به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې مشران د ټوریزم په وړاندې د مبارزې پر مسأله، د سوریې پر شخړه، د کډوالو پر بحران، د اقلیم پر بدلون او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. تمه کېږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به تر سرمشریزې مخکې له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره جلا خبرې وکړي. او اوس هم د هوا حالات
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي یو، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه دوه، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه درې، جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه اته، ګردیز اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي یو، او په بامیان کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه نه.
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ په برخه کې افغان حکومت ډیر څه کړي دي.
Not just of course for Afghanistan, but this initiative is also for the region. It looks at regional initiatives.
ولسی جرګوی د دې لپاره د ولسمشر زینی تخنینی فرمانونه رد کړي چې له اساسي قانون سره اړخ نه لګاو.
فرمان جناب رئیس جمهور صادر کردن در مخالفت به قانون اساسی و سایر قوانین عمومی کشور بود. به این اساس پارلمان تصمیم گرفت که فرمان رد بکنه.
په پاریس کې د روسي خنړیو حمله په اړه د افغان سوشل میډیا والا یا هم د سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کارونکو خبرګونونو په اړه هم درته ریپورت خبرو. په بهرنیو خبرونو کې راپورونه کې هم دا وایي چې په فرانسې کې د روسي خنړیو حمله د عاملانو د هویت معلومولو لپاره فرانسوي چارواکو هڅې تیز کړې دي. د پروګرام دوی منی مای تر ډیره د ورکوښو ځانو خبرونې ته ځانګړې ده.
به هم خراغلی رازول لمری راپورت د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی د سیمه ایز اقتصادی همکاری په برخه کې چې کوم اقدامات افغان حکومت کړی د ټول سیمه لپاره ګټور دي. د بهرنی چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د خبرنه یک شنبه د افغانستان او سیمه ترمنځ د اقتصادي او سیاسي همکاری په اړه جوړ شوی کانفرنس ته وکړه. د کانفرنس د ختیځ او لویدیس انسټیټیوټ په ابتکار او د افغانستان د بهرنی چارو وزارت او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی په همکاری جوړ شوی و. د یات انسټیټیوټ مشر هم په سیمه کې د سترو اقتصادي پروژو د عملي کېدو لپاره د سیمه ایزو اړیکو پر پراختیا او اعتماد جوړونې ټینګار وکړ. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
سره له دې چې له سیمې سره د اقتصادي سوداګریزو او ترانزیټي همکارۍ د پراختیا په هدف په وروستۍ کې د افغان حکومت لخوا ډېرې هڅې وسوې، خو لا هم یو لړ سیاسي او امنیتي ستونزې د دغو همکارۍ پر وړاندې خنډونه جوړوي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د موضوع ته د یک شنبه په ورځ د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکارۍ په کنفرانس کې د خبرو پر مهال اشاره وکړه. ښاغلی کرزی ویل په اقتصادي برخه کې چې کوم ابتکارات د افغانستان لخوا په نظر کې نیول سوي ګټې ټولې سیمې ته رسیږي. په 2004 کال کې موږ د ریکای د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري کانفرنس جوړ کړ. دا یوازې د افغانستان لپاره نه دی، بلکې دا یو سیمه ایز ابتکار دی تر څو سیمه ورسره پرمختګ وکړي. ښاغلی کرزی همداراز ویل چې افغان حکومت تل له سیمې سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی، خو د ده په خبره ځینې سیاسي او امنیتي ستونزې د دې هڅو خنډ ګرځي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هغو تروریستي ډلو ټپلو ته هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې جنګیږي، او په وینا یې چې د هغوی جګړه به ټوله سیمه زیانمنه کړي او باید په وړاندې سیمه ییز اقدام وسي. په همدې حال کې د ختیځ او لویدیځ انسټیټیوټ مشر جیمز کریټون چې د غونډه رابللې وه وویل چې د سیمې د اقتصادي همکارۍ په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د اعتماد نشتون دی، او په وینا یې دا یو ستونزمن بهیر دی. د یوې تر ټولو ستره ستونزه زما په نظر د اعتماد جوړول دی، او دا د سیمې لپاره ستونزمن کار دی. که موږ وکړی سو دا اعتماد رامنځته کړو، نو موږ به اړیکې هم رامنځته کړی سو. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی عامل رئیس عتیق الله نصرت وویل چې په افغانستان کې ډېر بالقوه امکانات شته چې ورڅخه د سیمې په ګټه کار اخیستل کېدای سي. د همداراز ویل چې افغانستان د سیمې د مارکیټونو په نښلولو کې حیاتي رول لوبولی سي. موږ باور لرو چې سیمه ایز اقتصادي همکاري بل بدیل نه لري، مګر دا چې د جنوبي آسیا اقتصاد له ختیځې منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ سره ونښلول سي، افغانستان به د دغو مارکیټونو د نښلولو لپاره حیاتي رول ولوبوي. افغان حکومت له دې وړاندې هم نه یوازې په اقتصادي برخه کې، بلکې په امنیتي او سیاسي برخو کې هم پر سیمه ایزو همکاریو او اجماع ټینګار کړی دی، خو ولیدل سي چې د سیمې هیوادونه به څومره وکړی سي په دې برخه کې پر شته ستونزو برلاسي سي.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي رادیو خبرونه پر ازادي رادیو ټکی اورګوې پانه کې هم کتلای شي، البته اوریدل شي کوم انټرنیټ کې وي، او همدارز مطالبه په دغه وې پانه کې لوستل شي. د افغانستان ولسی جرګوي د جمهور رئیس زيني فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي ځکه رد کړی دي. ولسی جرګې د شنبه پر ورځ د جمهور رئیس هغه فرمان هم رد کړ چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ دوام پکې استثنا خودل شوی وو. حقوقي کارپوهان وایي چې د جمهور رئیس کوم فرمان د ولسی جرګې له خوا رد شي، د بشپړ ردولو لپاره په کار ده چې د شرانو جرګې نظر هم پکې شامل وي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
په تیرې سباندې یوې میاشت کې ولسی جرګې د جمهور رئیس اشرف غنی 15 بیلابیل تقنینی فرمانونه رد کړي دي. ولسی جرګه وایي دا فرمانونه له اساسي قانون سره په ټکر کې دي، ځکه رد شوي دي. ولسی جرګې د شنبه په ورځ د جمهور رئیس دا فرمان چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ دوام دی استثناء وګڼل شي هم رد کړ. په دې اړه د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان آزادي راډیو ته وویل چې په قانون کې د وزارتونو او دولتي ادارو د مسؤلینو سرپرستی یوازې دوه میاشتې ښودل شوې ده.
تاییدی مقرری ها و رای اعتماد و سلب اعتماد صلاحیت های ویژه ولسی افغانستان است.
د مقرری و تاییدی د باور رای او سلب اعتماد ولسی جرګې صلاحیتونه دي. وروستی فرمان چې جمهور رئیس صادر کړی له قانون سره په ټکر کې دی، ځکه رد سو. ځکه چې د قانون له مخې یو مسؤل یوازې دوه میاشتې د یو پوست سرپرست پاتې کېدلی سي.
له دې وړاندې ولسی جرګې په دې دلیل چې د مالي کال په وروستیو کې د یوې اداري واحد رامنځته کول د قانون خلاف دي، په جمهوری ریاست کې د اقتصادي مشاوریت د پوست په اړه صادر شوی فرمان هم رد کړی دی. سربیره پر دې ولسی جرګې شاوخوا درې اونۍ مخکې د جمهور رئیس هغه فرمان هم رد کړی چې پکې د موبایل د کریډیټ کارتونو په لګښت کې پر مصرفونکو 10% مالیه وضع شوې وه. له دې پرته په دې موده کې د ولسمشر دوه نور فرمانونه هم ولسی جرګې رد کړي دي. کارپوهان وای کوم فرمان چې له قانون سره په ټکر کې وي او ولسی جرګې یې رد کړي، په کار ده چې د بشپړ ردېدو لپاره پکې د مشرانو جرګې نظر هم شامل شي. د دې کارپوهانو له ډلې اجمل هوجمن آزادي راډیو ته وویل،
حکومت په خپلو اجراتو کې چې کوم مشکلات سره مخامخ کېږي، قوانین د خپل وضعیت او د خپلو غوښتنو د خپلو امکاناتو سره برابر کړي، دوی تعدیلات راولي، تخنیني فرمان نه ورکوي. اوس لپاره یوازې ولسی جرګې رد کړی، اما که چېرې مشرانو جرګې له خوا نه رد شي، دا فرمان د اعتبار نه ساقط دی، دا د تطبیق وړ نه دی.
که له یوې خوا ولسی جرګه د ولسمشر لخوا ورکړل شوي فرمانونه غیر قانوني بولي، خو د هر چارواکي وایي چې دا فرمانونه په چارو کې د خلا د مخنیوي په هدف صادر شوي دي. د جمهور رئیس اشرف غنی د مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی آزادی راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس وروستی فرمان هم په چارو کې د سمون په هدف صادر شوی دی.
با در نظر داشته شرایط امنیتی کشور و بعد
د هیواد امنیتی شرایط ته په کتو سره او له هغې وروسته چې ولسی جرګې د دفاع وزیر ته د باور رای ورنه کړه، جمهور رئیس د دې لپاره چې په چارو کې خلا رامنځته نه شي، د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ لپاره یې دغه فرمان صادر کړ.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال نه یوازې دا چې د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست لخوا اداره کیږي، بلکې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولیدل شول چې اکثر وزیران، والیان او ځینې نور چارواکي د اوږدې مودې لپاره سرپرست پاتې شوي دي. دا هغه موضوع ده چې د افغانستان خلکو پرې انتقاد کړی او له حکومته یې غوښتي چې د مسؤلینو سرپرستي د پای ته ورسوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسی جرګې د ولسمشر ځینې فرمانونه رد کړي دي او ویلي دي چې دغو فرمانونو له اساسي قانون سره په ټکر کې او یا هم له اساسي قانون سره اړخ نه لګو. په همدې موضوع مو د حقوقي چارو له کارپوه د کابل پوهنتون له استاد پوهاند ډاکټر ودیر صافي سره مرکه کړې ده او په سر کې مو پوښتنه کړې ده چې د دغسې فرمانونو ردول په داسې حالاتو کې څه معنا لري.
دا چې وایم چې نظر په قانون دی اساسي رئیس دولت کولای شي او وزیر خپل تر دوه میاشتو لپاره سرپرست مقرر کړي. ای دوه میاشتو چې زیات شول خلاف د قانون اساسي دی، باید د پارلمان نظر واخلي. نو خبره دا ده چې موږ فکر کوو د ملي وحدت د حکومت اړیکې به د پارلمان سره پر خلاف د پخوانی حکومت د پخوا د دوی و د کرزي بهتره شي، ولې جبه هم نه منله د پارلمان فیصلې او دوی هم ورته چندان ارزښت نه دی ورکړی د دوی په رخصتي کې فرمانونه صادروي. دا ده چې دوی خپله انتقام د سیاسي لحاظ نه د حکومت نه اخلي او نه پریږدي چې دوی فرمانونه صادر کړي. دوی په غیاب کې هماغه ده چې دوی دا هم نه دی منلی او نور هم نه مني. نور هم په پارلمان کې چې دوی اکثریت رایه ورکوي، دوی د قومي د لحاظه، د تنظیمي د لحاظه، د نورو سیاسي ملاحظاتو د خاطر خپل اهداف لري.
استاد، تاسو د سیاسي انتخاب اخیستلو مسله یاده کړله. په دغسې حالت کې چې افغانان له سلو ستونزو سره مخ دي، ولسي جرګې ته په کار ده چې سیاسي انتخاب واخلي له ولسمشره او دغسې پرېکړې وننګوي؟
کار نه ده، مګر دوی استدلال کوي، وایي چې دغه سرپرست چې دوی ټاکلی حکومت هغه داسې کار نه شي کولی، د هغه د سرپرستۍ موجودیت باعث د بې امنیتي شوی ده. که دا یو سم وزیر انتخاب کړي، موږ ورته رایه ورکړو، شاید چې هغه بهتر کار وکړي. نظر دې ته دوی ټوله پړه په همدې سرپرستانو هڅوي چې وضعیت خرابېږي. دا د سرپرستۍ د لحاظه ده چې یو رئیس جمهور غواړي یا بل غواړي، اما ملت نه غواړي.
ولسی جرګه یا دغه ځینې فیډبکونه یا ځینې معلومات دغه سرپرستانو په اړه هم په نظر کې ساتي کنه، ځکه چې بهرني پوځیان د دوی قماندان دفاع وزارت له سرپرسته چې اوس موضوع هم مشکل هم په همدوی جوړ دی، دوی نه ملاتړ کړی دی، دوی ډېر ښه مدیر ارزولي دي. د دې خبرې تر څنګ، یعنې د دې خبرې پام کې نیولو سره، ولسی جرګه ولې دغه کار کوي په دغسې جنګي شرایطو کې؟ مثلا د دفاع وزارت لپاره یو نوی څوک راځي، هم بیا د خلا رامنځته کېږي، د
قدرت او د ادارې خلا را منست کیږي. دغه مسله به بالاخره څومره افغانانو ته ضربه ورسي نسبت دې چې مسله دوی تاکید کړي او
کیږي خبره ده چې ضربه رسي مګر دا د حکومت کار ده چې دوی خپل اړیکې د پارلمان سره سمې کړي. دا چې د پارلمان کې دوه خونې دي یو مشرانو جرګه یو ولسي جرګه هر یو ځان د خپل وظایف لري او رسالت لري نو ولسي جرګه داسې فیصله کړې ده ممکن سناتوران یا مشرانو جرګه دا تایید نه کړي ورد یې کړي بیا هم فیصله نه شي کولای توشي دپاره
د حقوقي چارو د کارپو او د کابل پانتون د استاد ډاکټر ودیر صافی څرګندونې مو د ولسی جرګې د وروستیو پریکړو په اړه چې د ولسمشر ځینې تقنینی فرمانونه د دې لپاره چې ګواکې له قانون سره په ټکر کې دي رد کړي واورېدې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په پاریس کې د ورسوي حمله د نړیوالو خبرګونونو ترڅنګ د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ خبرګونونه لزان سره لرلې دي. د ټولنیزو رسنیو په ځنګړي ډول ځینې کارونکي دغه حمله غندلې او د پاریس له خلکو سره یې غم راځي ښکاره کړي. د شنبې د شپې د 14 ورځو په نتیجه کې په پاریس کې 29 تنه وژل شوي او 350 نور ټپیان دي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغانان چې له کلونو راهیسې په خپل هیواد کې د چاودنو او انتحارونو شاهدان دي د هغه هیواد د خلکو درد تر نورو ښه خپلولی شي کوم چې د ورته پیښو ښکار شي. په پاریس کې د روسیو چاودنو په اړه د افغان حکومت تر څنګ نورو عامو افغانانو هم په ټولنیزې رسنۍ فیسبوک کې په لیکنو او خپلو پروفایل تصویرونو ته د پاریس د جنډې په رنګ ورکولو سره له اغیزمنو سره خپل غمرازي شریکه کړې ده. دوی لیکلی چې له ترهګرۍ او انسان وژنې نه کرکه لري. د فیسبوک یو کاروونکي همت الله میساخ په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې یو شمیر بنسټپاله بې پوهې مسلمانان په هیڅ ډول د نړۍ د اسلامي ټولنې ښکارندوی نه کوي. موږ مسلمانان یو خو ترهګر نه یو. یما حنیفی د فیسبوک یو بل کاروونکي بیا په خپله پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې هر ورځ په لسګونه کسان وژل کیږي. طارق هاشمی بیا لیکلی چې په پاریس کې وروستۍ تروریستي حمله د داعش پر وړاندې د نړیوالو د یو ځای کېدلو لپاره یو ښه فرصت دی. آریانا سید لیکلی چې پاریس ته دعا وکړئ، بیروت ته دعا وکړئ، غزنی ته دعا وکړئ، زابل ته دعا وکړئ، کندوز ته دعا وکړئ، نړۍ ته دعا وکړئ او انسانیت ته دعا وکړئ. او د فیسبوک یو بل کاروونکي صدیق یوسف بیا نورو ته په خطاب کې لیکلي چې هغه کسان چې د داعش لخوا په ننګرهار کې ووژل شول د هغوی عکسونه مو هم باید په پروفایل کې ایښي ول. په پاریس کې له تېرې شنبې د شپې په چاودنو او ډزو کې 129 کسان وژل شوي دي. د فرانسې ولسمشر د دریو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړی دی. د فرانسې پیښو د نړۍ د رهبرانو تند غبرګونونه هم راوپارول. د نړۍ یو شمیر مشرانو د غمرازۍ په ویلو سره دغه بریدونه په کلکو ټکو سره وخندل. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د انتحاري حملو او چاودنو ترسره کول که هغه په افغانستان کې وي یا په نوره نړۍ کې یو غیر انساني عمل دی.
دا تروریستي عمل نه دغه هر بان هر قدرت هر چه دی دغه عملونه چې اوس سر پرې کول دا شیان دا خو بیخي بیخي یو نابخشونکی عمل دی. هیڅ رقم هیڅ رقم حتی حیوانات دا خبره نه قبلوي. دغه خو هیڅ انسانان دي راسره هم خلک ډېر نه پوهېږم والا
د تروریستي عملو په باره کې داده چې دا موږ تقبیه کوو د عمل او موږ مخالف دې عمل یو. دا عمل نه په اسلام نه په شریعت نه په قانون نه په هیڅ دین او مذهب کې نشته. هر چیرته په هر ګور د نړۍ کې عمل تروریستي کیږي دا تقبیه کوو.
افغانان په دې باور دي چې ترهګری پوله او مذهب نه پیژني او نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ لپاره یو ګواښ دی. دوی وایي چې د ترهګرۍ د ریښو د له منځه وړلو لپاره باید د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه رښتینې هڅې وکړي تر څو نور بل هیڅ انسان د چاودنو او انتحارونو ښکار نشي.
ومریدل چې په ټولنیزو شبکو کې ځینو افغانانو د پاریس د وروستیو خونړیو حملو په اړه خبرګونونه ښودلي او دغه حملې غندلې دي. اوس به هم غوږ شو چې ځینې نور خلک د دغو حملو په اړه څه وایي او تروریستي اعمال څنګه بولي.
نه تروریستي عمل نه دغه هر بان هر قدرت هر چه دی دغه عملونه چې اوس سر پرې کول دا شیان دا خو بیخي بیخي یو نابخشونکی عمل دی. هیڅ رقم هیڅ رقم حتی حیوانات دا خبره نه قبلوي. دغه خو هیڅ انسانان دي راسره هم خلک ډېر نه پوهېږم والا.
زمان نظر د توریستی اعمال په باره کې داده چې د موږ تقبه کوو د عمل او موږ مخالف دي عمل یو د عمل نه په اسلام نه په شریعت نه په قانون نه په هیڅ دین او مذهب کې نشته.
آزادی رادیو تقوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په فرانسه کې د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو د هویت معلومولو او د نورو مشکوکو د موندلو لپاره په فرانسه او له دې هېواده بهر د اروپا په نورو برخو کې هڅې تیزې شوي دي. د پاریس په حملو کې چې له سلو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 350 نور ټپیان دي، د نږدې سلو ټپیانو وضعیت تر اوسه خطرناک ښودل شوی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د فرانسې پولیسو د وروستیو خونړیو حملو د وو وسلوالو له ډلې لومړی پیژندلی دی چې د فرانسې تبه دی. د دغو حملو په اړه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی، پر فرانسې سربیره نړیوالو څیړونکو هم څیړنې ګړندۍ کړې دي. په دغو حملو کې چې د جمعې د ورځې ناوخته وشوې، 129 کسان وژل شوي او 325 نور ټپیان دي، چې د 99 ټپیانو وضعیت ډېر خطرناک دی. فرانسوي چارواکو لومړنی حمله کوونکی 29 عمر اسماعیل مصطفی خودلی چې هویت یې له یوې پرې شوې ګوتې چې د پاریس د باتیکلان د کنسرټونو په تالار کې موندل شوې معلوم شوی دی. دغه تالار د تر ټولو خونړۍ حملې صحنه وه. دغو حملو چې د پاریس د کنسرټونو په یوه تالار، رستورانتونو او د یو سټډیوم په مخ کې وشوې، له 10 میاشتو وروسته د پاریس په واټونو کې عادي ژوند بیا ګډوډ کړ. هغه مهال د چارلي ابدو پر مجلې حملې د دغه ښار آرامي مختل کړې وه. د لومړی ځل دی چې په فرانسه کې سخت دریزي ځانوژونکي حملې ترسره کوي. په تېر جنوري کې د چارلي ابدو د مجلې پر دفتر له ځانوژونکي حملې کار نه واخیستل شوی. د دغو حملو په تړاو د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره عملیات له فرانسې بهر د اروپا په نور برخو کې هم ګړندې شوي دي. په بلجیم کې چارواکو د څو تنو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ او جرمني هم له دغې حملې سره د احتمالي اړیکو په تور له هغه کس څخه تحقیقات کوي چې په وروستیو کې له هغه سره له چاودېدونکو موادو ډک موټر موندلی دی. د فرانسې د خبري اژانس راپور له مخې د یو حمله کوونکي د جسد په خوا کې د سوریې د پاسپورت موندل شکونه زیاتوي چې ښایي حمله کوونکي اروپا ته د هغو کډوالو په ډله کې ننوتلي وي چې د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي دي. د یونان د اطباو د ساتنې وزیر نیکوس توسکاس وویل موږ تاییدوو چې دغه د سوریې پاسپورت لرونکي کس د اکتوبر په 3 د یونان د لیروس ټاپو ته راغلی او هلته د اروپایي اتحادیې د مقرراتو په اساس راجستر شوی دی. د فرانس ورس په وینا لومړنی پیژندل شوی حمله کوونکی عمر اسماعیل مصطفی د پاریس په لمنه کې په یوه بې وزله سیمه کې دنیا ته راغلی، درې ورونه او دوه خویندې لري. هغه په اوو کوچنیو جرمونو مجرم پیژندل شوی خو هیڅکله هم زندانی شوی نه دی. د ګوتې هغه نښه چې پولیسو د باتکلان د کنسرټونو په تالار کې موندلې له هغې سره چې د پولیسو په دوسیه کې ده سر خوري. د پاریس څارنوال فرانسیوس مولنس وویل مصطفی ته په 2010 کال هله د چارواکو پام واوښت چې نوموړي د افراطیت خوا ته مخه کړې وه، خو هیڅکله هم له یوې تروریستي شبکې یا د کومې حملې د پلان په تړاو تورن شوی نه و. پولیسو د شنبې په شپه د هغه ورور او پلار هم ونیول. دو حمله کوونکو د باتکلان د کنسرټونو په تالار کې ځانونه والوزول او یوې هم د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شو. درې حمله کوونکو د پاریس د سټډیوم په مخ کې چیرې چې د فرانسې او جرمني ترمنځ د فوټبال مسابقه روانه وه ځانونه والوزول. اووم حمله کوونکي هم د کنسرټونو تالار ته نږدې په یوه ګڼه ګوڼې واټ کې ځان والوزو چې یوازې یو کس یې ټپي کړ. د یور آسیا د ډلې څیړونکي وایي د دغو حملو څرنګوالي ته په پام سره دوی ګمان کوي چې د اسلامي دولت ډلې د خپلو عملیاتو په بڼه کې بدلون راوستی او هغه د دې نښه ده چې اروپا ښایي په راتلونکي کې د نورو دا ډول حملو شاهده وي.
په فرانسه کې د وروستیو خونړیو، البته په پاریس کې د وروستیو خونړیو د حملو په اړه مو د فرانسوي چارواکو د هڅو د ګړندیدو په اړه څرګندونې واورېدې. اوس به هم راشو افغانستان ته. په هلمند ولایت کې د لښکرګاه په ښار کې انتحاري حمله شوې ده. ویل کېږي دغه حمله د ښار په لومړۍ ناحیه کې شوې ده، دا چې دغه دقیق وخت څه وخت او په چا باندې دا حمله شوې ده. الیاس دایی همدا اوس راسره د ټلیفون په کرښه دی. الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې دی. مهرباني دایسب.
دولا جانم دغه هم د اوس څخه شل دکې مخکې د لشکرګاه ښار د پله د هغه پله چې لشکرګاه ښار د نادانی ګرمسیر مرجع او د نورو ولسوالۍ ته ورتلي دی. زه په ورودي دروازه کې چې ښار ته راپرېوځې د ملي مدرسه په کونج کې تېرېدم. زه خپله د حملې په سیمه کې یم. دلته معلومېږي چې د خارجي ځواکونو یو څانګ دلته جوړ پال کړی او د دوی تر څنګ د افغان ملي اردو د ضربتي اقطاعاتو څانګونه هم ولاړ دي. او موږ لومړني معلومات دا ترلاسه کړي دي چې دا د موټر بم حمله ده. البته او تر اوسه پر د خارجانو د مرجو لپاره د څه معلومات نشته، خو ویل کېږي چې موټر بم د لومړي ځل حمله یا برید د بهرني هغه ځواکونو په موټر باندې ترسره کړی چې په مرجو ولسوالۍ کې د تېرو څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو سره یو ځای په عملیاتو کې بوخت وو، او دوی دغه هوایي برجونه رابرې کول د طالبانو په ټنګځایونو کې ترسره.
بلې دایي صاحب، یو څه بل دغه سیمه کې اوس مثلا د زخمیانو احتمالي زخمیانو د انتقال لپاره هم څه تدابیر نیول شوي؟ موټر شته، امبولانسونه که څنګه دغه سیمه کې؟
موږ ولیدل چې ډېر امبولانسونه راغلل او ځینې مړي وو، ټپیان انتقال کړل، خو د ټیکه شمېر دغه څرګندېږي چې په سیمه کې دا مهال د لښکرګاه ښار ته هم خلک ډېر وځي او د ښار څخه د باندې خلک هم تاته راځي.
بله دقیقا د بهرنیانو تر څنګ چې موټر یې ویجاړ شوی، ستاسو په خبره سوځېدلی دی، همدا مهال نور د ملکیانو موټر هم زیانمن شوي دي، سیمه کې څنګه؟
موږ نږدې خلک د ملي امنیت ځواکونو تر څنګ بهرني ځواکونه او خپل افغان ځواکونه موږ نږدې سیمې ته نه پرېږدي، خو چې موږ ګورو یو ټانګ ور اخیستی او داسې معلومېږي دا د بهرني ځواکونه دي، خو اوس پرې نږدې سیمې ته څوک هېڅکله ونه کولی چې دا څوک دي.
د حملې د شدت په اړه عام خلک څه وایي؟ هغلته چې شاهدان وو دوی څه وایي چې څه رقم حمله وه او شدیده وه که څنګه؟
د خلکو سره چې موږ وکتل هغه وایي چې شاوخوا نږدې سیمو ته څه چې ځینو لرو سیمو کې هم څه شي ماته کړي دي، د خلکو د کورونو او کلکلانو او
عامله زوره وره. بله په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس د کور ودان و مریدل چې د لخرګا خر په لومړی ناحیه کې په ورودی دروازه کې البته د خر چې ځینې مهمه دولتي ودانۍ هلته شته موټر بم چاودنه شوی چې هدف هم ویل کېږي د بهرنیو پوځیانو موټر او نور خلکو ته هم پکې مرګجوب لاوختي، خو تر اوسه پورې چارواکي د دقیق مرګجوب شمیر له خلکو سره نه شریکوي. وخت په افغانستان کې 4 بجې او 10 دقیقې، صالح محمد صالح استودیو ته راغلی تو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو موټر بم چاودنه شوی، تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو په پاریس کې وروستۍ انتحاري حمله وغندله او د دغه سې پیښو د مخنیوي لپاره یې د ټوریزم په وړاندې پرګاډي مبارزې ټینګار وکړ. روختیا وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د شکرې ناروغۍ له کبله شاوخوا 3000 کسان مړ شوي. د پوهنې وزارت وایي په کابل او دیارلسو نور ولایتونو کې د منځنیو ټولګیو لپاره د 2,00,000 درسي کتابونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو یوه 9 کسیزه ډله نیولې. فرانسوي څېړونکو د هغو برید کوونکو له ډلې یو پیژندلی چې د جمعې په شپنه وخت یې په پاریس کې لږ تر لږه 190 کسان ووژل او تر 3,500 زیات نور یې ټپیان کړل. د امریکا ولسمشرې ته کاندیدا هیلری کلینټن د پاریس وژونکو تروریستي حملو ته په اشاره د اسلامي دولت د وسلوالي سختریزې ډلې د ځپلو لپاره د نړۍ د یووالي غوښتنه وکړه. په فرانسې کې پرون 10 تنه هغه وخت وژل سول چې سریل سایر یا ډیر ګړندی اورګاډي د ازمایښت پر مهال له پټلۍ څخه ووت. خو ویانا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپوړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وسوه. او په پام کې د نن د نړۍ مشران د ترکیې په جنوب کې د جیشل ډلې یا د ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو په یوه سرمشریزه کې سره راغونډ سي.
لاند خبرونه مو واوریدل. اوس هم ابراهیم صافی ته ورکو چې د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنې هنداره.
افغان تکواندو لوبغاړو د تاجکستان په آزادو سیالیو کې شپږ مډالونه وګټل. د تاجکستان په سیالیو کې د افغان ټیم روزونکی احمد رومان عباسی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې افغان لوبغاړو د برونزو مډالونه ګټلي دي. احمد فواد شیرزی، جوهر شاه زاخیلوال، عبدالباسط لطیفی، الهام پوپل او عبدالله دلاور هغه لوبغاړي دي چې په دې سیالیو کې د برونزو مډالونه ګټلي دي. د آزادي سیالۍ د منځنۍ اسیا د تکواندو لوبغاړو ترمنځ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د نومبر په 14 نیټه پیل شوې دي. په دغو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب اتو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې افغان روزونکي احمد رومان عباسی ته د غوره روزونکي لقب هم ورکړل شوی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې ټاکل شوي سبا په کابل کې د لومړي ځل لپاره د 12 کلنو د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د څانګې رئیس سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دا اته ټیمونه هغه ټیمونه دي چې په خپلو زونونو کې اتلولي خپله کړې او په دې سیالۍ کې به هم غوره سیرې انتخاب شي.
دا لومړی ځل دی چې د فوټبال فدراسیون د فوټبال د نویو 12 کلنو د ټیم لپاره د غوره لیګ سیالۍ په لاره اچوي، او د دې سره سره چې په دې کې د 12 کلنو د ټیم لپاره غوره سیرې ټاکل کیږي، د فوټبال فدراسیون او د بیلابیلو ملي ټیمونو د روزونکو لخوا په هغه لوبغاړو چې ورایتل کې ښه استعدادونه لري وپېژندل شي، او هغوی به د 12 کلنو او 12 کلنو ټیمونو ته دعوت کړي.
د ښاغلي کاظمي په خبره دغه سیالۍ به درې ورځې دوام وکړي او د روزونکو لخوا به غوره سیرې انتخاب او د ملي ټیم لپاره به معرفي شي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واورېدل. اوس به هم راشو د سیمې یو بل راپور ته. د سوریې د بحران په هکله په ویانا کې د شنبې د ورځې په غونډه کې په دغه هیواد کې د سیاسي واک د انتقال په یو پلان موافقه وشوه، خو یو لړ نور مسایل لا هم حل شوي نه دي. سلطان محمد سرور په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر لغونډې وروسته د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې موافقه وشوه چې د بشار اسد رژیم او مخالفینو استازي د جنوري د میاشتې په لومړۍ نیټه خبرو ته سره کینی. ملګري ملتونه په یوې اعلامیه کې چې د غونډې د ګډون کوونکو اړخونو په استازیتوب یې خپره کړې وایي چې د سوریې د رژیم او مخالفینو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې به یو با اعتباره پراخ بنسټه او غیر فرقي انتقالي حکومت جوړیږي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون جوړوي او د 13 میاشتو په ترڅ کې به د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کوي. خو یو لړ اساسي مسایل لکه په انتقالي حکومت کې د بشار اسد رول نه دی حل شوی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبریالانو ته وویل چې موږ اوس هم د بشار اسد د برخلیک په اکله سره اختلافات لرو، خو د سیاسي پروسې په پرمختګ تکیه کوو. موږ په دې موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د سوریې د رژیم او مخالفینو ترمنځ رسمي خبرې د دواړو لوریو لخوا په یوې ټاکلې نیټه کې وسی. هیله لرو چې دغه خبرې د جنوري میاشتې تر لومړۍ نیټې ونځنډېږي.
than a target date of around January 1st.
د ویانا د غونډې ګډونوال په دې هم سلا نشول چې د اسلامي دولت ډلې او د القاعده شبکې ارتباطي ډلو سربېره به د مخالفینو نورو کومو ډلو سره اوربند نه کیږي. په دې موافقه شوې چې هغه هیوادونه چې د کومې ډلې ملاتړ کوي باید په اوربند باندې د درېدو ضمانت هم وکړي. د ویانا په غونډه کې په دې هم د نظر توافق ونه لیدل سو چې په سوریه کې د تروریزم چې نړۍ ته هم ګواښیږي اصلي علت څه دی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې د بشار اسد د رژیم خلاف جګړې سوریې ته د افراطیانو پښه راکش کړه، خو د روسیې بهرنیو چارو وزیر دغه نظر رد کړ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل تر څو چې بشار اسد په واک کې وي جګړه به ختمه نشي، او دا د هغو کسانو قناعت دی چې په وړاندې جنګیږي. خو سرګی لاوروف وویل چې لانجه او یا حل د بشار اسد په حق نه ده. سرګی لاوروف زیاته کړه چې اسلامي دولت ډله هم له بشار الاسد سره جنګیږي او هم له مخالفینو سره. د ویانا په غونډه کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو او ډیپلوماټانو برخه واخیسته. په ویانا کې د سوریې د بحران په حق له د شنبې د ورځې له غونډې یو ورځ مخکې په پاریس کې تروریستي بریدونو چې مسؤلیت یې اسلامي دولت یا داعش ډلې په غاړه واخیسته لږ تر لږه 199 کسه ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل.
د امریکا ولسمشر براک اوباما او د نړۍ یو شمېر نور مشران نن د پرمختللو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه به چې د ترکیې په اناتالیا کې جوړیږي دوه ورځې دوام وکړي، او پکې به د تروریزم، د سوریې د جګړې، د کډوالو، د بحران او د اقلیم د بدلون په ګډون په یو لړ نړیوالو مهمو مسایلو خبرې وشي. نوري اسنوري له نور تفصیل سره.
د امریکا ولسمشر براک اوباما د جی شل د ډلې د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره نن ترکیې ته ورسېد. د ترکیې په ساحلي ښار انتالیا کې دغه سرمشریزې د امنیت د تامین لپاره 2000 پولیس ګمارل شوي، او په ښار کې هم څو امنیتي پوستې جوړې شوې دي. اوباما یوه ورځ وروسته له هغې چې د پاریس د خونړیو حملو په اړه د ملي امنیت شورا سره غونډه وکړه ترکیې ته رسېدلی دی. اوباما د سرمشریزې له پیلېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ولیدل. د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د چین او روسیې ولسمشران شي جنپینګ او ولادیمیر پوتین هم ګډون کوي، خو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په دغه سرمشریزه کې د ګډون لپاره ترکیې ته خپل سفر په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو له امله لغوه کړی دی. د نړۍ مشران به هم په دغه سرمشریزه کې د پاریس د حملو په اړه په خبرو سربیره د سوریې د جګړې د کډوالو د بحران او د اقلیم د بدلون د ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. یوه امریکایي چارواکي ویلي چې اوباما به د دغه سرمشریزې په څنډه کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره هم خبرې وکړي. سعودي عربستان په منځني ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د یوه نړیوال ائتلاف مهم غړی دی. دغه ائتلاف له تیر کال راهیسې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. د هغې ډلې چې د عراق او سوریې د خاورو پر ډېرې برخې خپله ولکه ټینګه کړې ده. د امریکا ولسمشر به وروسته د آسیا پاسیفیک په اقتصادي او امنیتي غونډو کې د ګډون لپاره مانیلا او کوالالمپور ته لاړ شي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او څلوېښت دقیقې کېدونکې دي. تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستي خبرونه واورېدل. دا مو هم واورېدل چې په هلمند کې نن له څلور بجو وروسته یوه انتحاري حمله د لښکرګاه ښار په لومړۍ ناحیه کې د څو ولسوالۍ په وردي دروازه کې شوې ده. که څه هم چارواکو د موټر بم د چاودنې په اړه تر اوسه د مرګ ژوبلې دقیق شمېر نه دی ښودلی، خو ویل کېږي چې په سیمه کې ځینې موټر ویجاړ شوي دي او خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتي او د دقیق شمیرو د اوریدلو لپاره له ازادي راډیو سره پاتې شي. موږ هڅه کوو چې د دغې حملې د تازه جزئیاتو لپاره نور رپورټونه او خبرونه هم تاسو ته برابر کړو. په همدې سره رسیږو د پروګرام وروستیو شیبو ته. له دې وروسته د ورکو شوې اذانو خبرونه واورئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم و دوستانو سلامونه مې اومنئ. دا دی بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو هم خپل ورکشوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، ازادي راډیو ته لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لن ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې ځینو اوریدونکو د ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات رالیږلی دی. د دې په څنګ کې یو ګران ورور چې له خپلې کورنۍ څخه بېجای سوی دی هم تلیفون کړی دی او د ځان په هکله یې معلومات رالیږلی دي. ګرانو دوستانو، په یاد لرئ چې په نننی پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې په دغو پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 2 4 1 4 1 تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یوه ورک شوي ورور د ځان په هکله ازادي راډیو ته تلیفوني پیغام رالېږلی دی. دی وایي چې نوم یې دی محمد الله او د محمد امین زوی دی. اصلا د غزني له ولایته دی، خو اوس په لشکرګاه کې دی. دغه ګران ورور د ځان په هکله معلومات رالېږلي دي. اول به دغه تلیفوني پیغام واورو او په پای کې به بیا زه تاسو ته د تلیفون شمېره ووایم له کومې شمېرې چې دغه ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی. دا ځکه چې په خپل پیغام کې د تلیفون شمېره نه ده ویلې.
الو، السلام علیکم. زه محمد الله جی محمدین زوی د غزنی د ولایت یم. سما څخه کلی ولسوالۍ ټول ورک دي. زه اوس د لشکرګاه په ښار کې، د هلمند د لشکرګاه په ښار کې کار کراچوانی کوم. زما پلار محمدین نومیږي. که زما پلار او زما کورنۍ، زما ورونه، که څوک زما په اړه باندې، که څوک زما غږ اوري، نو په دې شمېره دې زنګ ووهي. زه ورک شوی یم. زه اصلا د غزنی د ولایت یم. محمدالله ولدی محمد.
ګرانو دوستانو، که تاسو د محمدالله په هکله څه معلومات غواړئ او غواړئ چې ده ته تلیفون وکړئ، ده د تلیفون شمېره ده 00 9 3. دا د افغانستان کوډ ده 00 3 8 0 5 6 9. د تلیفون شمېره یې ور بیا وایم 00 9 3 8-0-15-9. تاسی لازادی راڈیو سخه دی ورکوش و عزیزان و دوستان و پروگرام تا واقعی است. گران اردون که اوز بتا است دست یو تلیفونی پیغام در واو رو چه یو ورور ده بی سی دو لولسوالی چه خم کرا لگل ایده. دغ ورور دیو شخص پاکل چه پسرک پرود ده معلومات لری رازی چه دغ تلیفونی پیغام یو زای سر واو رو.
بی سی دو لسوالی ده سراکی نغلو ده دو سراکی نه سر سر پتا ماست کم. ورور دغ سر یو سپینگیر سر چه تقریبا یو میاشتی دلتا چار آوست و دلتا پسیدی سراکه که سرک په غاره باندې پروت دی. نو دغه اوس هوا یخه شوه، دغه سړي حالات ډېر خراب دی چې د هر سالي د سراچې نغلو د سرکې ته د تورخم او جلال آباد عمومي سرک په غاره باندې پروت دی، او یا د دولتي خلک دې سړي غم وخوري، یا د دغه سړي چې څوک بچیان وي کور وي پامین وي تره زمن وي هغه دې راشي د دې سړي ما غم دې وخوري. نو دغه به مننه وي وروره، دغه پیغام دې مونږ زر ته زره خور کړي. زه فوجین خبرې کومه د سراچې نغلو د سرکې نه ومننه.
تلیفوني پیغام مو واورید. که د چا دغسې یو شخص ورک شوی نو لطفا دې د بیسود ولسوالۍ ته ورشي. ګرانو دوستانو، د دغو تلیفونونو په څنګ کې داسې یو بل تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور په نامه د هخیار موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی د ورک شوي پاکله چې نیکي نومیږي له ازادي راډیو نه کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه ګران ورور په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د ازادي راډیو له لارې نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه محترم ورور ته وایي چې لطفا موږ ته ووایئ چې په کومه ورځ دغه تلیفوني پیغام له ازادي راډیو نه خپور شوی دی، ځکه چې ډېر کله اورېدونکي موږ ته تلیفون کوي او وایي چې له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی، خو د ازادي راډیو په آرشیف کې ما د دغه شخص په هکله چې نیکي نومیږي کوم معلومات پیدا نه کړ. په هر حال د دې تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم ورور، زه عبدالتواب حقیار یم او غواړم چې دغه ستاسو مخکینۍ برنامه کې زمونږ د یو مشر چې دغه لس کاله کېږي ورک شوی دی، 15 کاله شاوخوا کېږي، نیکي جان نومېږي، ستاسو د رادیو نه هم دغه د ده نوم اورېدلی و. په هغه برنامه کې چې د ورک شوو برنامه ده، ګمشدګانو په نامه برنامه ده، نو هیله کوم که چېرته د هغه اړیکه مونږ سره یا هغه مونږ ته پیدا کړي، مونږ ته د هغه معلومات راکوي. مننه کوم. عبدالتواب حقیار یم.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام ته خواږ یاست. اوس قلم و کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، دا ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې په دغو ورکوشوو کې د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز وي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه لداد مدین د کندهار ښار د 12 ناحیې څخه ښای سره د تلیفون د لارې وتل یم. زموږ یو دوست چې د یو نیمه میاشت یا 15 ورځې کېږي چې تیری د ککرکې د کلي څخه ورور یې جانان نومېږي، چې د نم عبدالغني دي، چې تداوي دپاره کندهار ښار ته راوستلی دي، د شپې د کوره څخه وتلی دي، چې در اوسه نادرکه دي. هر مسلمان ورور ته که معلومات وي او یا د ده په اړه څه معلومات ولري، نو د تلیفون پر دغه شمېره کې تماس ونیسي. الله دې وزنه ورکړي. 0-5-15-9. بله شمېره ده 0-5-15-1-3-2. د تلیفون شمېرې به یو ځل بیا تکرار کړم. 0-5-15-9. بله شمېره ده 0-5-15-1-3-2. هر مسلمان ته که معلومات وي په دې اړه دغه تلیفوني شمېرو دې تماس ونیسي. د خدای په امان.
الو، السلام علیکم. زما نوم عبدالستار دی، زه نوم محمد شاه مشهور په امیر خان. دا 3 کاله کېږي چې د کندهار ولایت څخه مدرکه شوی دی. د مالګو په ژوند په حال کې هر څوک معلومات لري زموږ سره په دغو شمېرو ته. 0-5-15-9-3-2. هر څوک په اړه معلومات لري نو موږ سره په دغو شمېرو تماس ونیسي.
آزادی رادیو اور امید کا کلمہ تو سلام نو نے کہ ہو دی وان جو غلام مر دو غلام حیدر جو دی نگرہار دو ولایت دی سید ول سوالے دے اختیار دے کلی نختم پیغام سبتم زما اور چ بلال نمی دی عمر تقریبا 14 سال دے تینزو نا 14 میاشت لے کور رئیس لے کور بے درک شو تا ہر چاتا بلال ولد غلام حیدر پاڑا معلومات وی دی انسانی ہمدردی دی مخ ہے زما سر پدی نمبر اڑی کٹی وکڑی او خپل شتی دی ترلا سکری سوارا وائل سپر و و ات دو یو سپر یو سالور درے بلا شمارہ وان سپر و ات یو و دو سپر دو دو نہ و سلام السلام علیکم بلی احمد شاہ یلمن دریس دول سوالی سخه خبرې کوم زما یو د خالد زیدی چې مجاهد منیز اصلي نه شرافت جن دی مجاهد منیز دا یو لس کال کیږي چې د کور سره د راکسوې دی د اعصاب تکلیف درلو دی دا یو لس کال کیږي په غوښتنې کې د شلو کال وروسته به یو کال ته رسیدلې کور یې ډیر پریشان دی مور ورونه ټول ډیر پریشان دي کله د پاک له معلومات یا د خلص مجاهد زوري نو زما سره د پدغه شمیره ټلیفون وکړي یو بل ورو چې ما مخکېم ازادي راځو ته پیغام پور کړی او زما سره ټلیفون وکړي ول ما په اسلام آباد کې په هسپتال کې ولیدې بیا چې ما ورته ټلیفون هغه نفر ته وکړ بیا هغه نمبر بند وو اوس خپله بیا هغه ورور بیا زما سره ټلیفون کوي پدغه شمیره زما سره ټلیفون وکړي 0 4 8 0 5 5 5 5 بیا نمبر درته تکراروم 0 4 8 0 5 5 9 8 3 معلومات سره کې یو لکه افغاني شرینی ورکول کیږي د ازادي راډیو څخه ډیره مننه د خدای په امان
السلام علیکم زاب د ستار اند فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ يم زما یو زوی دی ورسره قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي چې وکسه قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې هیڅ معلومات یې ماته نه کېږي او ډېر ستړی شوم کوم هر مسلمان ورور ته چې د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات لري نو زما سره دې ټلیفون وکړي که د ژوندي او یا د مړه په اړه لار باندې معلومات ورسره هر مسلمان ته زما ټلیفون شمېره 0 او 5 5 2 8 3 9 یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم
محمد نو ار سره کله موږ خبره اوریدل شي پر نمبر دا دی 0 1 9 8 5 2 او 2 والسلام
السلام علیکم عبد الحنان مومن یملا شیخ کندهار سره زما یو دا کار دی دی زمي په نامه باندې چې دا پنځه ورځې کې خپل کوټه ته درغلم که هر څوک دغه په اړه معلومات ولري دا غاټي نش مې راځي زما سره په تماس کې شي 0 8 5 0 8 0 8 1 0 5 8 0 دا وخت را کول څخه یو جهان مننه
سلام مبارک صاحب کوم دا دی له خبر کوم موږ یو لکتي څنګه سکال دی یو کال کې چې د کوټو سره سره مبارک سوي دي نو اچھا ته معلومات چې نشانه په دې شکل ده نو لکتي سرتور سر دی دا د مو شونډه د اصل وړ ولاړ د رحمت الله عزیز دی چې په نظر مصی دی چې په لن په کوټه کې وسیږي چې پر سي پر د نیوي درې ساو د ولس اتلس دوه ساو بیا او پنځه نیوي نمبر یې بیا تکراروم 0 0 2 9 0 3 8 2 0 5 0 دا بل لانی نمبر پر رحمت الله علی چې دا غزوی 0 0 2 9 0 2 8 0 9 دا نمبر بیا تکراروم 0 0 2 9 0 2 8 0 9 او زما نمبر خپل دا دی 0 او یا 3 او 10 لس او 5 نوستاسی پتاما چه مردی سب دا ایلان تخش که ایلان یکی دریت سلوگی شد تکرار که نور موقع مزای کن خدایت مصبرم السلام علیکم
بله السلام علیکم برای الله سهل ام دکلال ولایت مرکز اسلام‌آباد دخاره مایه از ترور زیره نجیب پل آمده دیار لسکال کی چی ورک شویره کچه تی پالا معلومات دی بدیش میره دیاری که ولی پرشپاز آویا سالور چالویخ یا اصول چالویخ سالور آویا شمیره از البیه تکرارو سی پرشپاز آویا سالور چالویخ یا اصول چالویخ سالور آویا نخده پا آمان
السلام علیکم زده هلمان ولایت ده گرمسیر و لسوالی ده کشنی درویشان سخه خبره کم ما نم دی عبدالحمید ما دی وکار دی چی دا جا عبدالحد زیده حیدری پنامه دیا دریا کالا کی دی چو دی آر چای که سهر ملمات تر لازه که فتوش مالی جزم وچی پر وچی پر دنیوی دش پتا شپرس و یو وزر اغوانی ده تا
ان ما یو ورو دی نن امیر خان دی په منشا مشهوره دی صدرې کاله کې زنیم نایه څخه د اسمان څخه نه درکه شوی دی چا څوک پاله معلومات لري په دغه شلتونو شمېرو یې زموږ سره تماس ونیسي زموږ دغه شمېرو زموږ سره تماس ونیسي په اړه اته څلوېښت شپېته نه سوه درو څلوېښت موږ پیغامنه نشي زمان محمد اسلام
از ما دا پیغام دی ز محمد افغان د پاکستان څخه پنجاب ته خبرې کوم ز ما وراره دی تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی دوه کاله کېږي د کوره نه درکه دی د په باره کې موږ هیڅ معلومات نه لرو که د هر چا سره معلومات وي په دې شمېرې دې موږ ته زنګ ووایي صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې شمېره بیا تکراروم صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې که هر چا معلومات راکوي یو لاک روپۍ ورته ورکول کېږي السلام علیکم
السلام علیکم زما احمد اکبر کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د سپیروانه خبر کوم ما ورور رحمت الله نومېږي دوه کاله کېږي چې د خپله کوره فنه درکه دي ما چې نه د مړه او نه د ژوندي درک څخه دی خپله دا اعلانه وي او یا بل څوک دپاره معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي صفر اویا اووه اویا اویا یو سلو دوه شماره یو ځل بیا صفر اویا اووه اویا اویا یو سلو دوه السلام علیکم
سلام علیکم زما نوم نورعلی دی د هلمند د ولایت څخه مې زنګ وهلی دی د کنیانو مساجان اکا دی یوه میاشت کېږي چې دلته راغلی اوس نه درکه دی هېڅ معلومات یې موږ نه لرو هر ور مسلمان که پیدا کړی په دغه لمبر دی موږ ته زنګ ووهي صفر اووه صفر اووه دوه یو اووه شپږ پنځه د خدای په امان
سلام علیکم زه د هلمند د ازادۍ د ولسوالۍ د ګرم پیر له لکې څخه خبره کوم زما نوم نصیر احمد دی زما خوری ته درباري مې نه وي اته نه کاله کېږي چې ورک وي چې پیر له ما څخه خپله اړ وي او یا د ده تاسې یو بل څوک مسلمان معلومات لري نو زما سره دې پر دغه نمبر تماس ونیسي صفر اویا اته شپږ درې صفر اته څلور اووه یو لس روپۍ جایزه ده السلام علیکم
الو السلام علیکم غادي راځي د زمان مو د ستار د زما د زوی نوم دی محمد شاه درې کال کېږي چې ورکړي د کندهار ولایت د نیمې نویسه چې هر څوک پاره معلومات لري له موږ سره دې پر دغه شمېرو تماس ونیس صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درو څلوېښت
زما دا خاص زوی دی دغه د تخار په جنګو کې د پخوا په وخت کې ورک دی نمې څخه جانه مې ژوروله جانه که بندې دی که یا دی زما خپل اواز اوري یا په بل مملکت کې کاروبار جوړ دی او دی زما اواز اوري د اوشا کازوی څخه جانه مې هغه جانې ورور دی که دی زما اواز اوري په دغه لمبر د زما سره اړیکه ونیسي چې پر وسه پر اته اووه څلور درې اووه یو شپږ السلام علیکم
سلام علیکم زه مې وزم د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ څخه زما یو قریب دی چې یو کلیوال دی چې یو ډېر ښه عمر لري دا شپږ کاله کېږي چې زموږ سره ورک دی هر څه که ده په اړه معلومات یې دنم دالخان دی موږ یې په دغه شمېره زنګ وهو صفر اووه سوه شپږ دی یو سلو اته ویشت اووه سوه لس شمېره یې زه بیا وایم صفر اووه سوه شپږ دی یو سلو اته ویشت اووه سوه لس
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپاک یاو یاو ری بیاویم سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منتخ پل تیلیفونی پیغامونه پریک دهی سفر سفر سالور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا سالور یاو یاو پینزه گران اوریدون که محترم و دوستانو در نوازی لپاره دو رو کشو عزیزان و دوستانو در پروگرام وقت هم دوم رو پا دیله چه پا دیگه پروگرام که ما کمرک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی بی کرمی خیر بیا هم تاسی کولشی چه آزادی رادیو تا تلیفون رو کری در آزادی رادیو پا اوتومات ماشین که خپل تلیفونی پیغامونه پریک دی لیکونه ایمیلونه او اسمسونه را ولیگی او خپل ورک شوی عزیزان ولاتوی ده نن روزه لپاره زه امان الله امیرزای ده تاسر خدای پمانی کوم تر بل پروگرامه مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماقام تر و پورې خبرونه لري.